درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې تر شنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی مو رابولو د دې ساعت خبرونو ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم بیلتون خوشتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ ویشتنه وشل شوي او تر شپېته ډیر نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا برید غندلی، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې په خوا د پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګنی د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2024 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر و. دغه وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، د روان 2024 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګري شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي، چې له دې جملې څخه څه ناڅه 440 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، اینجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپلو لارو بیا بیا بندېده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې وویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لړم یا عقرب له شپږویشتمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو له حمله شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان کړی چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د شنبه په شپه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو د پرمختللو وسلو پر ګودامونو څو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا پوځي الوتکو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی. په دې سلاکوټونو کې راز راز وسلې ساتل کېدي او له هغه څخه په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د پوځي او ملکی بیړیو د وشتلو لپاره کار اخیستل کېده. دا معلومات پنټاګون د فرانسې خبري آژانس ته ورکړی دي. المسیره تلویزیونی چینل چې د حوثیانو لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې درې هوایی بریدونه د امریکایي او بریتانیې ځواکونو لخوا د یمن د پلازمینې صنعا په جنوب کې د السبعین په سیمه کې شوي دي. المسیره ته شاهدانو ویلي چې د پلازمینې صنعا په بیلابیلو برخو کې د الوتکو او چاودنو ژغونه اوریدلی دي. امریکا او بریتانیا په سور سمندرګي او عدن خلیج کې پر بیړیو د یاغیانو د بریدونو په خبرګون کې له جنوري راهیسې څو ځلې په یمن کې د حوثیانو په هدفونو بریدونه کړي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوی و چې د غزې په جګړه کې د شکیلو خواو ترمنځ یې منځګړتو پای ته رسولی، خو ویلي دي چې په خبرو کې په موقتی ډول ځنډ راوستل شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاری تېره شپه د عقرب په 19 نیټه د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته وویل چې قطر لس ورځې وړاندې دا موضوع شکیلو خواو ته اعلان کړی و. د الانصاری په وینا قطر څرګنده کړی چې تر هغه وخته منځګړتوب ځنډوي چې اسرائیل او افراطي ډله حماس د خبرو د بیا پیل لپاره اراده او جدیت ونشي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. قطر له امریکا او مصر سره یو ځای د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د اوربند او د اسرائیلي یرغملو د خلاصون لپاره اصلي منځګړي دي. بیلابیل رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې متحدو ایالاتونو له قطر څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر فعالیت پای ته ورسوي او قطر تیرونې دا خبره د حماس مشرانو ته رسولې ده.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمه څاروانیم په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې مو هر کله کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لمرنیو اړتیا وړ شیانو به لوړې شوي او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ملګرو ملتو بشري مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بېوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغېزي نه وي. ځینو نړیوالو مرستندوی مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام دبليو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوزو لپاره د نفقې برابرول ورستر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوال درجه بندي یا جی ایچ ای په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 منټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکل د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې کڅه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوې، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه او 200 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو تر کله وایم؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستو لپاره کاروي، خصوصا په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح په اصطلاح سره اسانتیاوې موجودې نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغې په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو او وته د رسېدو لارې ډېرې اسانې نه وي، او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متجزره کسا په کومه ساحه کې دي، په هغه مطابق دی وته ځان رسوي او کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره پورې دا چاره بریالی نه وه او همیشه د ستونزو سره مخامخ. یو خو هغه لوجستیکي ستونزې دي او د سړکونو او د لارو د نشتوالي موضوع ده، یا د اوبو د خرابېدو موضوع ده. د دې تر څنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د ناامنۍ خبرونه هم اورېدل. نو دغه مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی غواړي چې تر ډېره حده پورې ډېرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظی صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو. تخنیکی ستونزې اجازه ورنکړه چې تاسې خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغانۍ د ټینګښت سره سم قیمتونه په مارکېټ کې راټیټ شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي. او کله چې افغانۍ ټینګ شي او قیمت زیات شي، مسلمان باید د انسان مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره جدي دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپې ته رسېدلی وو، بیا اووه شپې ته او اته شپې ته ورسېدلی. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. کسان ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل لولیږي. تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. او دوهم مسله دا ده چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کېږي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري ټکنۍ ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکېټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په نورماله توګه رانه شي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره پر ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، کمپنۍ تعرفې زیات شوې دي. دا هم مستقیمه په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټوله کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې په افغانستان کې ډېر څوکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرمو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتې ورکې نیسي. هغه دا چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځکه سره نه شي اجستولی. او هغه څوک چې مونږ ولدې په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی دا جنس وارد کړی وو افغاني فرق څنګه دی؟ دوی یو د دې یو د دې انداز دی. نو په دې خاطر باندې یو کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موږ سره په دغه وخت دی دوی اړ باسي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
بله ډېر مننه حافظی صاحب کور ودان. آغلی شمس تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بیې لوړې شوې دي، قیمتي بیې ډېره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بیې له تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ آیا تر تیرو کلونو ډېرې لوړې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، همدارنګه ټولو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله اوسي. داسې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې ژمی هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسا ایسا بخاری کی دی پکورونو کی دکا پکور کی یعنی یخنی دی دی یا ورس فورس باندی او سام آوائی خدا د سوخت مواد نظر نور تلون تا موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنې ګورو که چیرې بیروزګاري دي بیروزګاره خلک بیروزګاره شوي دي خلک کاروبار نه لري چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو تاوان له لاسه ورکړي مثلا نه شي کولی چې هغه واخلي هغې ته چې ده ضرورت خپل پوره کړي خپل کور ګرم کړي خپل هغه کور هغه هر څه چې ضرورت وي ده هغه نشي اخیستلی نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګار شوي دي هم قیمت لوړ شوی چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره د کور د ګرمولو لپاره ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې ژت هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کېږي نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته ندي پاملرنه ونه کړي البته دولت لومړی د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیات توجه وکړي ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره او د سوخت مواد د افغانستان یعنی ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کېږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده او باید د دې حل لار لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي
ډیره مننه سلامت اوسه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په ژمي بي وسلي او د بشري منستو په کمیدو د خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو زموږ ملمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی د پوهنتون په خواندای استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس تاسو ته هم څو شی به ورسته نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ افیسی صاحب خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوي دي
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې د فقر معنی دا دی چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي په ترلاسه کولو نه شي او یو لږ ستونزه دغه دي چې موږ د خپل پر اساس شنو خیما د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته نو تقاضا کوت زیات دی او عرضه دی ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي د ضرورت لري چې یو سرپناه ولري نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې نوې خلکو کې چې شته کله شته چې قیمتونه یعنی خوشحالان دوري شي په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په دا قیمت د کورونو هم زیات شوی دی او علت یې همدغه دی چې خلک زیات شوي دي مثلا په درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دي او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه په حضور ایستل شوي دي مخصوصا د پاکستان ایران او د ترکیه څخه نو په دې خاطر دا 5 میلیون نفر چې نوی کوټ ضرورت لري د هغه په مقابل کې دونه ساختوساز نشته دی هغه کورونه محدود دي اعضا محدود ده او التقاضا دومره زیاتېدونکي دی هر وخت نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دی یعنې قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړل چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څو کم عاید لري یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عید لري د پټیش دلا ډرایور کی د ډوډۍ خوړی د تهال او د سړي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایې د ترانسپور د تګ راتګ وکړي دا پکې نشته نو څه کېږي چې په میاشتې نو خلک ډېر مجبور دي خلک ډېر پریشان دي دا باید د وخت دی او مثال باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون هاو تن سکارا د دوی شتون لري اوس چې می روان دي محکمه دا وړاندیز کوي چې دا معدنو خو د افغانستان د خلکو شتمني ده بعد دقیقه یو میلیون تن صرف وکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف دي استخراج ورباندې ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه ولیه ورکړي دا خو مخکې هم تجربه شوي دي یعنی پخوانۍ زمانۍ په افغانستان هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا یو سل کیلو یا دوه سوه کیلو یا پنځه سوه کیلو تر یو تن سکاره د ورکولې هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و نو اوس زما وړاندیز دغه دی چې خلک د یوې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي د بلې خوا کچېری دي د خې څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کړي چې حداقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري د حکومت سرپرست مؤقت طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خوند شتمني څخه چې معدن دی دا د اسوان مواد دوره ورکړي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ اوریدونکی لرو اول به ورشو اوریدونکی ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
سلام تاسو ته سلام میلمنو ته او دغه تاسو کوم موضوع ټاکلی دی وای د چین لار خلاص شو مالیه ورته معاف کړی دی او کوم لارې خلاص شو لارې خلاص شو مالیه ورته معاف کړی په ننګرهار کې یو بشکه غواړي یو زورو اتیار روپے دے دا غریب سڑی وسنی کی گی اوڑا ہم دے سے گران شو ہر شے ہم دے سے گران شو سو پختن ہے نا کہ کوئی شو چے دا والے گرانی گی او چے کل ڈالر ارزان شی آغا سامان ہم سے قیمت پاتی سو پختن ہم نے کہ غریب سڑے پا ننگرار کے ننگرار نمائندگی کو ما ننگراریان طول بیچارگان غر کو پرک دی کاروبار نیسا ہو قیمتی شروع دے سو پختن ہم نے کہ یلو چین لار اخلاص شو دا چین مال مالی ارزا خوش ماکل لور تو چې دا ټول دروغ دي یو امریکایانه دی په افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي یو امریکایانه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو خوشحال لسلی تر غوړي تاسو هغه شپک تا وو ډیر شو په یو یو زور اتیار روپے دی سو پختن هم به غری پړه تبا دی یو پاکټ غوړي سل روپے دی نوی روپے دی سو هغه سین شامل ځ خپل نشم هغه سل او مېد ما یو پاکټ غوړی نشم هغه سل په جو وته نه لرو کوی شي نو دا غو منظر خدای وکړي چې داخله پختنه وکړي پختنه خونه کې پختنه چختن پوه شي سر خوړل دی خدای دې په منګه راخو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردور کې لرو ځن راو پیښنه آزادی رادیو.
السلام علیکم سالی دې ښه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي.
خیر اوسې مننه راز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبر کوم
مهرباني
واکین دا افغانستان خلک د بیوزلی د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مې نه لري رسېد ودی دا د سوان ټوکم پر ګرانایډو دی په هغه نه پر صورت بو سوجې مې دی دا سوان په تاغه باندې دا د غړو په تاغه کې لکه دا اوس مخکې وګورئ چې وایي دا غړو په دا یو او شا کې به ډیر توفیق سره غري دی دوه سوه دوه نیم سوه غواني په غنډه ورسېږي په خو او موږ دا دکانداران ته دا دغه وکړل چې دا ولې دونه لوړ قیمت دی به ولې دا ډالر لوړ دی نو اوس ډالر دا غواني په دغه ډیر ښه سوي دی اوس مو غوړې دوه نیم لوړ په لوړ قیمت ورته خرڅې شي دا په کم دغه کې چې دې کې اوس کم توفیر راغلی دی.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم لرو منتظر به نه پریږدو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني. السلام علیکم شروان صاحب جوړ روغه
سلامت اوسئ مننه.
دا زموږ په افغانستان کې ډیر دی ولیدا دا د خارجې شان ټول ګران سوی د زموږ د افغانستان شان کوم باندې ک ار شي دی دا ډیر زغ سوی مدا طالبان تجارت د وزیر صدا خوایې شي چې دغه ارزانه دولتو ته دا شان وارد کړي، نه د سوان توکي شته نه بوټ شته. یو سلام راز محمد ریاست ته، له محمد عادل و سلام
کور دی ودان سلامت اوسه. له برانو اوریدونکو مننه کوو چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. پیشان صاحب، مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو خبرې وکړو، له تاسو څخه یوه بله پوښتنه. هغه دا ده چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو معاشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي. یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي، ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده، او دا باید د افغانستان خلکو ته باید واضح چې مثلا دوی دغه موسسې او دغه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي، په کومه کچه دوی مثلا دغه پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاروي، او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي، باید یو میکانیزم ورته موجود وي، تر څو پوری چې د خورد و بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیول سي، او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل په لوکه موږ ورته وګورو، تر کومه چې زه خبر يم، دوی دغه لوجستیکی اصلاح سره مصارف تر ډیره پوری دوی دا بانا ورته یا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه وي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو، تر ټولو زموږ لپاره، زموږ د خلکو، زموږ د کارکوونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو، موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کړو، نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې، په دواړو حالات کې، حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل سي چې څومره مرستې، څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي، او څومره د دوی د پیسو لپاره د دفتري مصارفو لپاره.
حافظ صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبرې واورېدې. د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبرې وکړې. یو اوریدونکی وویل چې د چین لاره خلاصه شوه، نو باید هغه قیمتونه ارزانه شي. د چین لاره خو به خلاصه نه وي، لا خو د واخان لاره لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وایي داخلي مواد، هغه څه چې په داخل کې تولیدیږي هغه ارزانه دي، او څه چې له بهر راځي هغه ګرانه شوي دي. دا ولې؟
دغه محترم اوریدونکو کې هدف دا و چې تعرفه د چین کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي. په ځینې مواردو کې چې تاسو مخکې هم ورباندې خبرې وکړلې، چې دا په چین کې د ارزان تولیدي نه په افغانستان کې، او وارداتي هم وایي چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري، قیمتونه هم هغسې دي لکه چین مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه عربي شیان دي، میوه چې میوې دي، لمبې میوې دي، او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي، او ځینې د چارمغز چې د کاندیش او بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره او د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي.
نو دا اساسي چاره هغه دي چې افغانستان بدیل واردات د افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا دی چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسي چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر کم عواید خلک وي، قیمتونه خو په دنیا کې برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال تورم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید تشکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنیز اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري. او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفع کړي.
بله حافظي صاحب، تاسې مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل د افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په تیر حکومتونو کې پرچ کوم شتون درلودل مامورین لپاره وو، اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب و نیابت ژمن دي چې دا وبچي او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی دغه د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې وویل چې یو میلیون ټانکه وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه سوه زره پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، چې تقریبا دېرش څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په دېرش صورت سره رسېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کړو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي. او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم همداسې پاتې شوي دي چې دوی خپله عادي بودیجه نسي په اصلاح سره د خپلو کورنیو عایداتو د داخلي عایداتو څخه نسي برابرولی، او په دې برخه کې همیشه پاتې راغل دي. او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو د نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ جغرافیه کې چې افغانستان نومیږي څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خوات خرامن سوي او خلکو ته د حساب ورکولو په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې دغه د اقل دغه اړتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرني نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچا راکمه شي دا تر ټولو غټه او ستره تشه ده په افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاتې شوی ده. تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په داتیر شلو کلونو کې ایله بیله دومره وتوانېدلو چې موږ خپله عادي بودیجه تر ډېره پورې د کورنیو منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصلاح سره مرفوع کو، خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله. نو چې په لنډ ډول ووایم، کله چې د یو ملت په راز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلی اداره نه موجوده، موږ دا توقع نشو کولای چې ملت چې په رفا او په بساینه په ځان د بساینه پر لور ګامونه پورته کړي او په دغه حالت کې دی ژوند وکړي. موجود تاسو د عملی مثال لرو چې د هر کال په تیریدو سره د جمهوریت تر راپرځېدو وروسته دا حالت د خلکو د خرابېدو او خواته روان دي، او موږ د دې بل واضح مثال نه سور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې ډاکه سي او وروسته موږ باید مسلکي او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي تر څو له دې لارې ملت ته خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچې راوباسي.
بله،
نو په ټوله کې ویلای شو چې په اوس وخت کې دا موږ واضح مثالونه ګورو چې د خلکو حالت د دغه ناحیې څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډېر ځپل کېږي او متاسفانه دا حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابېدو وخواته روان دی.
مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې شته؟ په خپله د نړیوالو مؤسسو هم څو وارې دا خبره کړې ده چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کومې مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړي دي، او داسې ویل کېږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډېر دوام نشي کولی. په نور دنیا کې هم ډېر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکزې کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوئ چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسې ته راځي که ستاسو نظر څه دی؟
څه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حل لارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپله که فکر هم وکړو دا نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه ده چې زر دې حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري. لیکن که نړیوالې مرستې کمې شي په دې اوسنیو شرایطو کې، څه فکر کوي چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامنځته شي؟
دفتن نړیوالې مرستې کمې چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دغه نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولی سي یا د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچې همداسې جاري وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرسته اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډېر څه کولای سي، خپل خلک کولای سي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای سي خپل ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو رویه ډېره مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه سي چې په اصطلاح سره زه د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمه شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کاروانونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای سي چې دوی حداقل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډار ملي روحیه پیاوړی سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د چیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهالي حل د پاره یو پیاوړی او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګوري په نورو هیوادونو کې که موږ وګورو مثلا په بنګلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و کله چې دوی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړي پړاوونه پیل کړل. اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته په تمه ونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د چیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ اوس په اروپا کې په سترو مارکیټونو کې د بنګلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت غواړي اما دوی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانان په پرتله باندې په اقتصادي په غوره حالت کې دي.
بله ډېره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني.
قربان سم ډېر شایسته مو وینم تاکر الله مو خوشاله کړی. سلام مېلمنو ته باندې شیبر تام مسلم الله زما خراب کړی ډېر شایسته مو وینم تاکر دې خبر بشدا دا بشری د سټیشن افغانستان تر دې محترم شیبر تام واکان نو کدا چیر بندي په افغانستان دی اخر دې دې بده خصوصا دا خلک د پاره چې اقتصادي صحبې پی دا راز مخ سیمه کې چې موږ یو د دې کوم محترم شیبر تام په دې دغه د دبليو پی خصوصا عزیز هغه د وځي کورونې سره مثال خبرې وو د غړو دا مرسته کوي بل امر ته خپل تمرز نه لیدل وځخونه ما په فکر نظر باندې ما د شي نظر د کوم دسي نه زبونو کې لکه د روان مثال د خبرې وړ چې د سبد افغانستان خلک د لوی جمهوریت زوم کچې بشري مرسته کمیږي په کار دا ده لکه مل ماشي اشاره ول توقع ډیر شن تا خبرې مکه لا دې قدر ورکې زوم کې د موږ د ماره تجارت د ولا سي د خپل فارم غریب خلکو سره ته کومل کو کې کوم ځل چې بډانه بډا ماره تجارت درو شبا تا دې د قدر کوم انسان په کلی کې ناس پر نه سي دا د کلی کې یو بډا اصلې تا مو تړې سره پر هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا سي د مسکینان پیدا سي دوا کور د نه کور مسکینان پیدا سي دا به دا یو بډا اصلې د ښا چې خپل د دنیا د کاتو باندې په خپل قسم د تاخن چې د دې کور نه دی وساتي خدا اگر د بشری مرستې چې روانې د امیر د مونږ تجارتونو د کمزوري سره روانې دي زموږ د تجارت ولاړ چې خپل دنیا د مال او د غزه کاټو باندې د غفار او غریب خلک سره کې یار زه په خدای په امر ونه چې زه په ټول افغانستان کې مسكين څلې راوونه به شي
درسته
دا سره ولر چې مثال د خبرې کوښنه کې په افریقا کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل سیمې مثال د خبرې ځوانان د بیکار ځوانان پر کار واکې څو درته بل کوم مرما چې اشاره وکړه بشری د سنستر بنولې دا بشری موږ ته کوم قانون ته کډوا کال اوس اخر په ځمانه باندې بندي
درسته
کار نه چې خپل غو په خپل اوخره پر نړیوال باندې تکا وروکو
ډیره مننه سلامت اوسې کور دی ودان حافظي صاحب د دې روسي اوردون کې خبرې جالبي وي دی وای چې شتمن خلک دی په خپل سیمو کې خپل بې وزلو سره کومک وکي او پاینال کې بل خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالب ښکاره سوې وړي فابریکې دی جوړې کې یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړي فابریکې جوړ کړي تو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کړي دا به فکر کوم دوامدار حل لارې وي کڅنګ څومره ممکنه ده څومره عملی ده
اول خدا ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کوم چې احساس لري او پیسې خپل نه دي استولي بهر ته هغه د ټول سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارډ ډالر کې ځکه چې 10 میلیارډ چې وي 10 میلیارډ خو درې غشت دوران لري یو غشت خو دا فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډه مو کې دي درېنې په پرشم فروشي کې دي دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دی او په حدود د بدخشان یا دیراود د اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت د خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسئولیت خو نه ده لیکن لدی نظر مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی
چې پنځه تر شپږ زره فابریکې کارخانې شتون لري دا ټول خصوصي تو په پنګونه کې جوړ شوی دي دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي سلاشوي تخمونو او نور تشبوسات دي چې دا د خصوصي سکتور له خوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تاسو ویلئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکه دي زوږ دي اهم لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سولشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15 زره کارخانه شتون لري مالیاتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دي باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موجوده دریم مسله دغه دي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونی راجلبون دا یو سیاسي مناسب بستر جوړوي دا دریم کال تیر شو تر اوسه پوری هیڅ سیات په دنیا کې اوسنۍ حکومت دی افغانستان په رسمي ډول پیژندلې دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشن ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شو ورکولای نو خپل د جېبه خو په دې ځای د دنیا کې داسې نه دی یو پانګوال 15% په خپل ور کوي 15% بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالې کومه طبقه ده کندی نه پېژما معلولین او ک به تر استانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوئ چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم دا دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپنان لري او په داس ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اسی په زیری زیات نورم زیاتی وي چې مثلا هغه خیمه دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړی او د چوجي دو امکانات هلته نسته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړې دو سره دوی صحیح او 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 د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل شي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپناه کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي، یا مثلا په عام اصطلاح کې وایم چې کور او کوټې ته اوبه نه ورځي. دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یا ازادي راډیو مهرباني کوئ.
وعلیکم السلام د بل ولایت شاویل او صالح صاحب.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سنل منو او ټول کني کې له احترام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته. هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي یا کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوا یې په دولت کې دندې وظیفې درلودې، دا خلک بیکاره دي، کارونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک و یا طالبان و، دغو په حکومت کې دندې هم پیدا کړې دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونه او دوکانونه شانې شروع کړي دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوا یې هم کار درلود، اوس یې هم ستانه په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل. هغه په خوا هم پر کار، اوس هم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، یا دوکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دې وکړي چې د امریکې دا نوی جمهور افغانستان ته مرستې رازیاتې کړي او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لخواه خه پر اخره سي په خوا دي شي مرستې اوس نه راځي. خدای دې مؤسسات او مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربیانو سره، ځکه چې دا وطن خوار ده. او دا د قوشتېپې کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، ځکه دوی هم ډېر خلک پر کار کوي. لو که زموږ کابل کندهار لویه لار هم ورته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي، پر دوی باندې هم کارګر شته. و البته دې کاروي دي و ایران ته دې خلک زیالته هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول.
ډېره مننه. سلامت اوسئ توفی صاحب. وخت کم لرو، ور به شمل بنو ته چې ثواب هم ترلاسه کړي. حافظي صاحب څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډېر شي او که نه؟
دا به مشروط دی کچیرې دا د دوهې هغه موافقتلیک په هکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي. زه یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 1000 پروژې وي هغه په تدریدلې دي، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 3 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، که چیرې اوضاع برابر شي او دغه تفاهمنامه یا موافقتنامه د دوهې تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم دا د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت یو لاره پیدا کیږي. او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې نه یوازې امریکایان بلکې نور هم نو ورسان سره دیوال دي چې مرستي وکړي خو دوی نشي کولای ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري دا پرچمن د پیژندل په خپل دی لري ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کېدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دی چې دا تعقل سره حقوقیاري سره وکولو چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډیره مننه. سلامت اوسې. له تاسو درنو مېلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډیره مننه چې په پرونه کې موږ ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندوی.
چې زو یو ځلې پکتیا ته انډې والا بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله چې زو یو ځلې پکتیا ته انډې والا بللا چې خوند به وکړي ډېر زیات به شو خوشاله نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا رازت چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چی خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
شاباز دې پر مخوارو سلطان دې کا خوشبو زندار مختمنی سچ زبکه بلخی.